قربانی نبود خدمات صحی و قابله های آموزش دیده می شدند.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ راډیو یې بلخ پرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د جرمني احتمالي راتلونکي صدر اعظم وایي د پناه غوښتونکو د داوطلبانه منلو پروګرام په ځانګړي ډول د افغانستان په قضیه کې د افغانستان له قضیه سره تړلی پروګرام به ودرول شي. فریدریش مرز د شنبه په ورځ په یو مطبوعاتي کانفرانس کې ویل چې د سوسیال دیموکرات ګوند او د حکومت لخوا له نورو احتمالي شریکانو سره یې د غیر قانوني مهاجرت د سخت محدودولو پر سر هوکړه کړې ده. هغه ټینګار وکړ چې د ائتلافي حکومت د پایل په لومړۍ ورځ به د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه د جرمني په پولو کې رد کړي او پر خپلو سرحدونو به لا ډېر محدودیتونه ولګوي. نوموړي زیاته کړې چې د پناه غوښتونکو د داوطلبانه منلو پروګرام لکه د افغانستان قضیه او همدارنګه د کورنۍ د الحاق پروګرام به ودرول شي. د مرز نوې پالیسۍ پولیسو ته دا واک ورکوي چې هغه کډوال ونیسي چې د پناه غوښتنه یې رد شوې وي. د مسیحي دیموکرات او مسیحي سوسیال ګوندونو په وروستیو ټاکنو کې تر ټولو زیاتې رایې خپلې کړې دي. د بدخشان ولایت خزایي سرچینې وایي د عثمان نومي لسکلن ماشوم چې دوه میاشتې وړاندې تختول شوی و مړی موندل شوی دی. د سرچینو په وینا عثمان د ارګو ولسوالۍ اوسیدونکی و چې د دې ولسوالۍ له ښار وحدت سیمې څخه تختول شوی و. په بدخشان کې د طالبانو د پولیسو ویان احسان الله کامګار د دې پیښې پخلی کړی او ویلي دي چې د دې ماشوم د قتل په اړه یې پلټنې پیل کړې. د راپورونو له مخې تختونکو د دې ماشوم د تختونې په موده کې د عثمان له کورنۍ څخه د پیسو غوښتنه کړې وه، خو کله یې چې غوښتل شوې پیسې ترلاسه نه کړې نوموړی یې وژلی او د بدن ځینې غړي یې ترې پرې کړي دي. د دې ماشوم کورنۍ هم د پیښې پخلی کړی او له اړوندو ادارو یې غوښتي چې ژر تر ژره عاملان ونیسي او جزا ورکړي. د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلان وایي سږ کال له دغه ولایت څخه د څه کم 131 میلیونه ډالرو په ارزښت شاوخوا 2.5 زره ټنه انځر بهر ته صادر شوي. د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال عبدالباقي بنا ازادي راډیو ته وویل چې د انځر دغه صادرات تر ډیره هند ته شوي.
په دا تیرو نو میاشتو کې 2.5 زره 415 ټنه د دغه جملې څخه یوازې وچ انځر صادر شوي دي چې دغه ارزښت 110 میلیونه 883 شپېته امریکایي ډالر کېږي.
د افغانستان په سویل کې د کندهار شاولی کوټ او د زابل میزان ولسوالۍ هغه سیمې دي چې په لوړه کچه انځر پکې تولیدیږي. د خیبر پښتونخوا په کورم ایجنسۍ کې د وسلوالو په برید کې درې پاکستانی سرتیري وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. د پاکستان د پولیسو یو چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه درلوده او نه غوښتل نوم یې افشا شي، د یکشنبې په ورځ مشال راډیو ته ویلي چې وسلوالو د سهار په لومړیو ساعتونو کې د ټیکری پټۍ باغ ته نږدې پر امنیتي ځواکونو برید کړی دی. د ده په وینا بریدګرو راکټونه او سپکې وسلې کارولې. تر اوسه کومې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو شپږو میاشتو راهیسې په کورم ایجنسۍ کې د ناامنۍ له امله د تګ راتګ لارې بندې دي او مسافران او بار وړونکي وسایل د امنیتي ځواکونو له بدرګې پرته نشي تیرېدی. د جرمني د هامبورګ هوایي ډګر د کارکونکو د ناڅاپي اعتصاب له امله لسګونه الوتنې لغوه شوي او له 30 زرو څخه زیات مسافر د دې پیښې له امله اغیزمن شوي. د هامبورګ هوایي ډګر چارواکي وایي د یکشنبې د سهار له 280 پلان شویو الوتنو څخه یوازې 10 الوتنې د مهال ویش له مخې ترسره شوي. دا ناڅاپي اعتصاب چې یوازې نیم ساعت مخکې اعلان شو له هغو پراخو اعتصابونو وړاندې ترسره شو چې نن دوشنبه لپاره د جرمني په 14 هوایي ډګرونو کې پلان شوې دي. دا احتساب د ور دی اتحادی لوري تنظیم شوی و. دوی د خپلو کارکونکو د تنخواګانو د زیاتېدو غوښتنه کوي. او د هندستان د کرکټ ملي ټیم د چمپیونز ترافی یا اتلانو جام اتلولي ترلاسه کړه. په پایلوبه کې هند او نیوزیلند سره مخ شوي وو. نیوزیلند هند ته د 225 منډو هدف ورکړی و، خو هند توانید په روسیا ورکې د شپږو لوبغاړو په سوځیدو یاد هدف ته ورسیږي او د دې جام اتلولي خپل کړي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. د ویبپاڼې پته ده ازادي رادیو .com. وړاندې په خبرونه کې د تورخم د پرانیستو پاړه پرونی ناسته کې د پرمختګ خبر ورکړل شو
او پریکړه وشو چې په لومړي قدم کې به داس باندې جنگ به پاتې رسیږي، دوهم مرحله کې به لار خلاصيږي.
د تورخم د بندیدو اغیزې څه کېدلی شي؟
د دوالو هیوادونو ترمنځ سیاسي تاوتریخوالی او ډیپلوماټیک تاوتریخوالی رامنځته کیږي او فاصله او د اعتماد کمی زیاتیږي.
له یو شمېر هغو ښځو سره مو خبرې کړې چې د طالبانو په زندان کې وخت تیر کړ.
زیدنی خونی پکشی کیوی بچنا کنه و شد بکر د پیو زای سره نه نو تل خدا خیرن خیرن ثانی و مګر خدا ای و زای سره پیو تل.
او اسرائیل اعلان کړی چې د غزه برخنا پریکړه.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی اوریدونکو که د خبرونه تر پای از موږ ملتیا وکي په دوهمه نیمایي کې ستاسو خپل خبرونه ازادي او اوریدونکو او د ورکوشو ځانو پروګرام هم خبرېدو ته چمتو دی. اوس شپږ بجې او شپږ دقیقې دي. راځو د خبرونې د خبری برخې د سر راپورته. د افغانستان او پاکستان د ګډو سوداګریزو خونو غړو او قومي مشرانو د پاکستان او طالبانو له حکومت غوښتنه کړې چې د تورخم دروازه دې بیرته پرانیزي. د دې جرګې یو ګډونوال ازادي راډیو ته ویلي چې د دواړو لورو یو غوښتنه داده چې تورخم دروازه باید تر راتلونکو دو ورځو پورې د مسافرو او هم باروړونکو موټر پر مخ خلاص شي. په خبرو کې ګډونکوونکو بیا ویلي پاکستان د دروازې خلاصول له دې سره مشروط کړي چې طالبان د هلته په تورخم کې د امنیتي پوستو جوړول ودروي. تفصیل له محمد صادق رښتینی اورو.
د پاکستان حکومت لخوا د تورخم دروازې د تلکېدو شپارس ورځې تیر سوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونوي د دواړو هیوادونو سوداګرو او قومي مشرانو د دې ستونزې د دایمي حل لپاره غونډه کړې. د دې جرګې ګډونوالو ازادي راډیو ته ویلي دواړو لورو خپلې ګټې غوښتنې له پاکستان او د طالبانو له حکومته مطرح کړې. د ننګرهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوي غړي مخلص احمد د یک شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل د جرګې غړو د دواړو خواو غوښتنه کړې چې لومړی دې اوربند وسي، جګړه دې پای ته ورسیږي او بیا دې د تورخم لار د خلکو او سوداګریزو مالونو پر مخ خلاص شي.
چې الحمدلله په ډېر تفاهم او په ډېر خوښي سره چې دا جرګه پای ته ورسېدله او پریکړه وشو چې په لومړي قدم کې به ډزبندي جنگ به پای ته رسیږي، دوهم مرحله کې به لار خلاصيږي او هغه غوښتنې چې د هغوی لخوا یا زمونږ لخوا وو هغه هم سره شریک شو ترڅو موږ خپل چارواکو سره او هغه لوري هم خپل چارواکو سره شریک کړو. ان شاء الله سبا یا بل سبا به ان شاء الله هم لار د ترانزیت په مخ او هم چې د مسافر په مخ خلاصيږي.
ویل کیږي چې په دې جرګه کې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو هیڅ رسمي استازي نه وو. د طالبانو حکومت هم تر اوسه د ناستي پاره څنګه دی ویلي. د فبروري په 28مه د پاکستان حکومت د تورخم دروازه د هر ډول تک راتک پر مخ وتړله. پاکستانی چارواکو ادعا کړې چې طالبانو په سرحدي سیمه کې یو امنیتي پوسټه جوړه کړې چې دوی نه قانونه بولي او د دروازې تړلې د دې کار په وړاندې خبرګون بللې. خو په تورخم کې د طالبانو کمشنر ویلي دوی حق لري چې په خپل خاوره کې تاسیسات جوړ کړي. خان جان الکوزي چې پرون په دې جرګه کې ګډون کړی وو ازادي راډیو ته ویلي د پاکستان لوري په مذاکراتو کې ټینګار کړی چې طالبان باید د امنیتي پوسټو جوړول ودروي څو د ستونزې حل شي.
پاکستانی طرف ویلي چې باید د پوسټو چې جوړیږي دا باید بند شي. کدا بند نه شي پاکستان دروازه نه خلاصي. په پوسټه بند شي نو د اختر تر پلسمه پورې به تاسو بس شي. د پوسټه دې بند شي او لاره به خلاص شي. پوسټه په خبرې کوي.
دا جرګه د دواړو هیوادونو سوداګرو د دې لپاره جوړه کړې چې پر خپل حکومتونو فشار راوړي او د تورخم په سیمه کې روان نشتی ودروي. خبريالو شنون کې سمی یوسف زی ازادي راډیو ته وویل کته هم دا جرګه د تصمیم نیولو صلاحیت نه لري خو د دواړو غاړو ترمنځ د باور فضا رامنځته کولای شي.
دواړه طرفونه جرګې والا غوي اختیار مکمل د جنگبندي او د جنگ ختمولو نه لري. خدا یو یو پروسه پیل کول شي ترڅو د اعتماد یو بازار رامنځته کی.
ورسته تر هغه چې د تورخم دروازه تړل سبه د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ درې شپې پر له پسې سختې جګړې وسپې چې دواړو خواو ته مرګ جوړ لاړولې ده. د دې دروازې د بندیدو لامل غنو ځای وسیدونکو خپل کورونه پریشي، ناروغان او مسافر له جدي ستونزو سره مخ دي او د دواړو غاړو سوداګرو ته درانه مالیزانو ناوښتي. د افغانستان او پاکستان د ګډي سوداګری خونی چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې د دې لارې د بندیدو لامل سوداګرو ته هر ورځ نږدې $1,000,000 زیان اوړي. ویل کیږي چې تر دې دمه د دواړو هیوادونو د لوړپوړو چارواکو ترمنځ یو رسمي غونډه سوې، حکومت نتیجه نه ده ورکړې.
خبريال او د چارو شلونکي سمي یوسفزای وای چې ټاکل شوی نن دوشنبه هم د تورخم د خلاصون په اړه خیل لوري سره جرګه شي. دا چې د تورخم لارې پرانستو ستا امیدونه څومره دي او د دې لارې بند پاتې کېدو د دواړو هیوادونو پر چارو څه اغیز کړی دی او عام خلک څومره زیانمن کړي، په همدې اړوند نورو مسلو زما همکار محمد صادق رښتینی له ښاغلي یوسفزی سره دا مرکه کړې ده.
د تورخم دروازې تلل کېدل او بیا هغلته د افغان لوري او پاکستانی لوري ترمنځ جګړه د دې خورا زپون کې اثرات وی او زیانونه وی. لومړی خو هغه انساني برخه ده چې د خلکو تګ راتګ ودرېږي، تجارت ډیر زیات نقصان ورسیږي، هغه باندې لار بند شي، ملیونو افغان کډوال پاکستان کې پراته دي، هغه تګ راتګ کوي، د غولار بند شي، ته ټول ډیر زیات شي. د دوالو هیوادونو ترمنځ سیاسي تاوتریخوالی او ډیپلوماټیک تاوتریخوالی رامنځته کیږي او فاصله او د اعتماد کمی زیاتیږي. نو فکر کوم چې د دې دروازو په دغه شکل او په دغه بڼه او دغه جګړو نو ورسته بندیدل خورا زیات زیانونه لري او په ډیرو اړخونو کې دغه زیانونه هم خلکو ته رسیږي، هم تجارانو ته رسیږي او هم ناومیدی زیاتیږي.
د یک شنبه په ورځ د افغانستان او پاکستان د سوداګرو او قومي مشرانو ترمنځ د تورخم لارې د بیا پرانیستلو په اړه ناسته وسوه، ولې د احاتې ونتبانی د چستونځ په بشپړ ډول حل کړی؟
بلې، د یک شنبه په ورځ باندې د افغانستان یو 15 دیستنی ډله تورخم تراله، اگر چې ویل کیږي په ابتدا کې افغان چارواکو اجازه نه ورکوله چې دوی پاکستان ته واوړي، خو بیا د کندهار میشت یو مشهور تجار یونس مومند او د جلال آباد یو شبیر تجاران یو څو علما او ځایي مشران دغه پنځستنی ډله چې په وو موټرو کې راغلي و پاکستان طرف ته واوښتله، واغلته د پاکستانی قبایلو او علماو د اپردیو شنوارو څو نورو قومونو علماو سره کې نستو ترڅو دغه لارې بندیدو په اړه باندې خبرې وکړي. خو البته دا دواړه پاکستان هیئت یعنې پاکستان جرګې دغه جرګې نه وړاندې په سیمه کې د پاکستان د فوز له قومندان سره کتلی وو، دغه وروسته هغه یې هم په جریان کې اچولی وو او بیا یې افغان لوري ته دا درې شرایط بیان کړو. یو دا چې یو څلوېخ یا پنځه څلوېخ ورځو د پاره به اوربند کیږي او په دغه دوران کې به په هغه سیمه کې چې افغان لوري د پوسټو یا مراکزو جوړولو هڅه کوي هغه به بیا دوباره نه کوي. دریم دا چې سرحد به یا د تورخم دروازه به د ډیورنډاین په کرخه باندې هغه به پرانستل کیږي. نو افغان لوري چې اکثریت تجاران وو دغه وړاندیزونه له ځان سره افغانستان ته یوړلو او نن یا دوشنبه په ورځ یا سه شنبه په ورځ به دوی له افغان طالبانو چارواکو سره خبرې کوي او بیا به که دغه جرګې یو سریخ اخیستلو یا د پرمختګ چانس وو بیا به پاکستانی اړخ افغانستان ته سفر کوي.
تاسو په خپل ایکس پانه د یو بل جرګې یادونه کړې چې د دوشنبه په ورځ به جوړ سی او ګډونوال به قومي مشران او دینی عالمان به فکر کوي چې د دې جرګې پریکړې به عملی باندې ولري، طالبان او پاکستان لوري به ورسره توافق وکړي.
ما چې د کومي جرګې خبره کوم هغه هم دغه جرګه ده، خو یو څه تعداد د افرادو زیاتیږي، قومي مشران او علما به هم پکې وي. خو زه فکر کوم چې دا جرګې پاکستان له طرفه خو هغه قبایل دی او په سیمه کې یو غوی طبعا د سیمه اصلي کنټرول د پوسټ په لاس کې د لغوی سره هم خبرې کړې وي. دوی خپل یوازې جرګه کولای شي او عملی بڼه طبعا دته دوالو طرف هغه ځواکونه چې دلته پراته دي یا حکومت تاغوی اخیری توافق ته رسیدل شي، طالبان او پاکستانی لوري. زه فکر کوم چې پاکستان لوري خو خپل شرایط وړاندې کړلو، خو افغانستان لوري طرف نه اوس انتظار دی ول کېږي چې طالبان او یو شمیر نظامی چارواکي د دغه جګړې نه وروسته په قهر دی. لومړی پاکستانی افغان طالبانو په کوچنیو وسلو چې دوی لري کلاشونکوپ یا راکټو په غوی باندې پاکستانی لورو باندې بریدونه وکړو، بیا پاکستانیانو یو څه توقف وکړلو او غوی وروسته بیا پاکستانیانو خورا شدیده بمباری وکړه د پرمختللو پوځي وسلو د لارې د افغانستان څو پوسټې مکمل ډول منځه یوړې. او سره د دې چې د دوالو نظامی قوتونو ترمنځ اوس هم یعنی اختلافات شته دي، یو بل ته په کار دي.
د چارو شنونکي او ژورنالیست سمی یوسفزای و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته
اوریدونکو د افغانستان مسلو ته ورسته بیرته راستنیګو ک د خبرونې تر پایز موږ ملتیا وکي. په دوهمه نیمای کې ستاسو خپل خبرونه ازادي اوریدونکو هم خبرې دوته چمتو ده چې پر بیل بیلو مسلو په کې ستاسو پیغامونه راخستل شوی. د غزې پسمه کې د کړکېج د زیاتوالي په ترڅ کې اسرائیل اعلان کړی چې د غزې برېښنا پرې کوي. تفصیل په دې راپور کې
اسرائیل د یک شنبه په ورځ د غزې برېښنا د فوري پریکولو امر صادر کړ ترڅو په حماس فشار راوړل شي چې پاتې رغمل شي وکسانه آزاد کړي. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیل د حماس سره چې د امریکا د متحده ایالاتو او اروپایي اتحادیې لخوا د یو ترهګري سازمان په توګه پیژندل کیږي، د راتلونکي اوربند په اړه د نوو مذاکراتو لپاره چمتووالی نیسي. علي کوهان د اسرائیل د انرژي وزیر پرون وویل چې هغه دغه امر امضا کړی دی. دغه پریکړې واونی ورسره لاغه وسب کله چې اسرائیل ټول بشری مرستي جګړه ز پولیسو ته بند کړي. د اوربان لومړی مرحله د مارچ په لومړی نیټه پای ته ورسیده او دواړو خواو د جګړې د بیا پیلولو څخه ډډه وکړه. حماس سوځل غوښتنه کړي چې د اوربان دویمه مرحله چې څومره ژر کېدای سي پیل سي. دغه مذاکرات د امریکا، قطر او مصر په مرسته ترسره کیږي او هدف یې د جګړې د دایمي پای ته رسول دي. اسرائیل وای ترجیح ورکوي چې د اوربان لومړی مرحله د اپریل تر نیمایي پورې وغځيږي او د مذاکراتو د تړل کېدو لامل د مرستو لیږ غزې ته بند کړی دی. ورسته تر هغه چې د 2023 میلادي کال د اکتوبر په ومه جګړه پیل شو او د حماس لخوا پر اسرائیل بری تر سره سو، اسرائیل د غزې برېښنا پرې کړه او دغه برېښنا یوازې د 2023 میلادي کال په نیمایي کې بیرته فعال شو. یوازنی برېښنایی لین چې د اسرائیل او غزې ترمنځ موجود دی د اوبو د تصفیه تاسیسات او اصلي برېښنا برابرونکي دي او د غزې اوسیدونکي د اوس مهال لپاره په عمده توګه د لمریز پینلونو او د سوانګ جنراتورونو په مرسته برېښنا تولیدوي. د کار په نوم یوې رسنۍ د دوشنبه په ورځ راپور ورکړ چې اسرائیل د فشار د زیاتولو لپاره د دوژخ پلان په نامه یو شمېر طرحې ترتیب کړي دي. دغه پلانونه د مرستو د بندولو دوام، د غزې د شمال وسیدونکو د جنوب لور ته لیږ، د برېښنا پرې کول او د پراخ خوشخړو بیا پیلول شامل دي. د حماس استازو تیرونی په قاهره کې د منځګړو سره ولیدل او پر دې ټینګار وکړ چې مرستې باید پرته له کوم محدودیت یا شرط څخه سمدستي بیرته واستول سي. د اوربند د دومي مرحلې لپاره د حماس اصلي غشتنې عبارت دي له د رغملسو او بندیانو تبادله، د اسرائیل بشپړ وطن لغزه، دایمي اوربان د سرحدي لارې پرانستل او د محاصره ختمول دي. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر اعلان وکړ چې د دوشنبه په ورځ د مارچ په لسمه بخپل استازي دوه ته واستوي. لومړی مرحله چې شپږونه دوام وکړ پای ته ورسیده چې 15 شوندی اسرائیلي رغمل سیبي او د اتو جسدونو په بدل کې شاوخوا 300 فلسطینی بندیان په اسرائیل کې آزاد کړل شول. دغه اوربان همدارنګه د خوراکي توکو، سرپناه او د ضروري صحي مرستو د داخلي دو زمينه برابر کړه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوریدونکو په دې ټولګه کې درته تاسو پیغامونه راخستل شوی خو تر وړاندې دا راپور راغله خدا چې د طالبانو په زندان کې یو شمیر خځو له دوی سره د شوی چلن پاړه ازادي رادیو ته خپلې کیسې کړي. البته دا کیسې د مارچ د اتمې د خځو د نړیوال ورځ په مناسبت کړي چې وړم ورځ ولمنځل شو. تفصیل له ملالۍ بشیر نور.
هغه کسان چې د طالبانو د امر بالمعروف قوانینو په سرغړونه تورن سي ډیری وختونه توقيف کیږي او نیول کیږي. هغه کسان څه کیږي چې ناببره ځانونه د طالبانو په زندانونو کې ومومي دا کیسې ډیری وختونه ناویلې پاته کیږي ځکه د طالبانو د حکومت ډیری قربانیان تهدید کیږي یا چپ پاته کېدو ته اړستل کیږي. له خطرونو سره سره د طالبانو تر واکمنۍ لاندې درو شوځو خپلې کیسې له ازادي رادیو سره شریکې کړې دي. دوی طالبانو نیولې او په زندانونو کې تر پښتنې او ګرویژنې لاندې کړې دي.
از بخش رسانه شروع کردم، هم به رسانه های مختلف کار کردم، مؤسسه‌ای را ساختم که بر دفاع از حقوق زنان فعالیت میکرد. زمانی که حکومت سقوط کرد جز فعالیت بر ما داده نشد، جوازهای ما را گرفتن و لغو کردن.
دا د یوې ځوانې ښځې کیسه ده چې په کابل کې د طالبانو په توقیف کې د جنسي تیری راپور ورکوي. موږ د هغې هویت یا د هغې ژغ نه افشا کوو ځکه چې هغه په افغانستان کې پاته ده. دا دوه واره د شذو پر زده کړو او کار د طالبانو د بندیز په خاطر د اعتراض په خبرګون کې توقيف شوی و.
سال 2024 بازم دوباره به خانه ما یک گروپ ترسناک دیگه شانم زکردن و بردن و من او روزی که دوباره گرفتار شدم کمپیوترم همراهم بود، موبایلم همراهم بود و سرم لپیسی ها انداختن.
طالبانو د هغې د تلیفون د اړیکو د لیست په کارولو سره یوه بله اعتراض کوونکې ښځه هم نیولې وه. کله چې هغه بالاخره کور ته ورسېده په یوه شخصي روغتون کې بستر سوه، د هغې ټول بدن درد کاوه او ټپي وه. دیره وینا اطلاع
مرا به فامیل دوباره تسلیم ندادن، اول ما را انتقال دادن به یکی از حفاظخانه های دولتی به خاطر که وضعیت ما بسیار خراب بود.
در غیدو لپاره ورته ډیر وخت پکارو، خود سو میاشتی ورسته وضعیت خراب سو.
مجبور شدم که ما باید برم تست کنم و زمانی که این مسئله را فهمیدم هیچ بر ما چیز مهم نبود دیگه. هنوزم به حال نیست، هنوزم وضعیت ما خوب نیست.
هغه وایي طالبان ورته د سنگسار تهدید کړی وو که یې د هغه څه په اړه خبرې کړې وې چې په زندان کې ورباندې تیر سوي ول. دا نوره د باندې نه ځي خو دوی ونه توانېدل چې دا چپ کړي. پنځویشت کلنی حکیمه مهدوی هم د طالبانو پر ضد لاریون کړی وو. دا د طالبانو د واک ترلاسه کولو مخکې د کابل پوهنتون د ارواپوهنې محصله وه.
طالبا اومدن و نتونستیم که ما درسار ادامه بدیم، به خاطر همین ما مجبور شدیم که اعتراض کنیم. با تعداد از هم رزمای خود در یکی از رستوران های سمت غرب کابل بودیم، میخواستیم برنامه ریزی کنیم برای روز زن که متاسفانه اینجا ما محاصره شدیم و می دروازه می رستوران برای ما بسته شد و همونجا بود که ما را گرفتن.
کله چې طالبان پوس ول چې حکیمه یو له هغه شوده د چې د دوی پر ضد لاریون کړی وو، دوی دا په یو رستوران کې د خړو پر محل له نورو خلکو جلا کړه، پر سر یې پوښ ورواچاوه چې هیڅ شی ونه ویني او بیا یې له ځان سره یوړه. هغه نږدې څلور ساعته توقف سو. طالبانو د خوشی کولو لپاره د دې له کورنۍ څخه د شاوخوا یو میلیون افغانیو چې تقریبا $14,000 کېږي تاوان وغوښت.
مبلغ 8,000 افغانۍ را اینا درست کردن و بقیهش نتونسته بودن.
حکیمه وروسته له هغه خوش است و چې کورنۍ طالبانو ته پیسې ورکړي او هغه پر یوه لیکلې ژمنه لاسلیک وکړ چې د دې ډلې پر وړاندې به هیڅ ډول فعالیتونه نه کوي. له دې وروسته هغه د وضعیت څخه د وتلو لپاره له هیواده د تیښتې په اړه فکر وکړ.
در فکر یک فروری باشم که خود از این شرایط نجات بدم. بعضی کشور باید برایم، طالبان اجازه سفر کردن نمیدهد، ولی ما مجبور شدیم که با یک فامیلی به نام
الو اروسیونو
از کشور خارج
دا هوازه شدنه لایون کوون کې نه د چې د طالبانو له خوا نیول کیږي. ډېر شدې په مبهم او پلمو توقيف کیږي. ډېرې نورې د اخلاقي جرمونو په تور نیول سوی دي چې پکښې د طالبانو د لباس له لارښوونې څخه سرغړونه، له محرم پرته تګ راتګ او داسې نور موارد شامل دي. د کندهار څخه یوې 15 کلنې ښځې موږ ته وویل چې څنګه هغه مهال طالبانو توقیف کړه چې خپل کور ته روانه وه. دا یوازې له کوره وتلې وه چې له یو ملا څخه تعویز ترلاسه کړي. موږ د هغې د خوندیتوب لپاره د دې غږ او هویت پټ کړی دي.
سړک پر غاړه باندې یو کشر هلک و پروت و، دغه هلک ته ودرېدلم. مې ورته وویل ما لږ ټیکسیان یم، مال پر کم ځای درېږي. د باره راته وویل ولا جانې ټیکسیانې خو بیخي د جزا څلیرې دي، سهار پیدا کېږي پر دې لین، خو اوس نه پیدا کېږي. نو باره در راته وویل ویل که ستا خوښه ده زه به دما د ټیکسیانو د ځای ورسوم، بیا خو به تا ته کور لازم معلومه یې. نو مال وخود را معلومه ده دی را ولاړ شوم. سور موټر ورالې راته ودرېدې، سره موټر کې دوه نفاره وخت را موټر تور پورته کړلو بالا یې بوتل.
طالبانو دا زندان ته بوتله او هلته یې د اخلاقي فساد په تور دوی میاشتې تېرې کړې.
دوې دانې خونې په کښې کې وې، دوه چشنابونه وه. ښځې به ګرده په یوه ځای سره ننوتلې، خو داسې خیرن خیرن سان یوم ګرده په دغه یوه ځای کې سره پرېوتلو.
دا یوازې هغه وخت را پرېښودل سوه چې مېړه یې پیدا کړه او د دې د بې ګناهۍ غوښتنه یې وکړه.
چېم خاون پرېښولم، زوی پرېښولم، یو وخت خوا نه شو کولی، بله ناست یې د خدای ولی درباد.
طالب چارواکو د دغو ښځو په اړه د ازادي راډیو پښتنو یا په خپلو زندانونو کې د جنسي تیرې تورونو ته ځواب نه دی ویلی، خو د طالبانو یو پخواني مرستیال ویند بلال کریمي مخکې له دې د ښځینه لاریون کوونکو پر وړاندې د هر ډول عملیاتو اقدامات رد کړي او ادعا یې کړې وه چې ښځې په بهرنیو هیوادونو کې د پناه غوښتنې لپاره دا ډول تورونه پوري کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت یا یوناما د راپور له مخې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي قربانیان اکثرا زندان ته لیږل کیږي، ځکه طالبانو د تاوتریخوالي قرباني ښځو لپاره سرپناه او ملاتړ مرکزونه یا د امن خونې تړلې دي. طالب چارواکي د امن خونې د لویدیځ مفکوره بولي او وضعیت همداسې مخ پر خرابېدو دی. په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ په وینا د طالبانو د امر بالمعروف قانون په معرفي کېدو سره د نوې محدودیتونو پراخه لړۍ پر ښځو وضع سوې ده.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زه چې خپل د پراو ولایت ما د بکوا ولسوالی، نو بکوا ولسوالی کې ډیر سخت تیز باد رااله او ډیر زیات باران وسو، ځکه چې دلته ډیر مسلمانان خوشکړي هم دي، مثال ډیر مرسوي هم دي او ډیر خلکو ته ډیر توانونه هم ورسېدل. یعنی یو زموږ ملګری دی د دې تقریبا 12 سټې انداري شي باد په وکړې دی، حساب ورته کړی تقریبا 15 لک کلداري تواني کړی دی. سرای چې چار دیوالی و په دې خونه باندې راګرځېدل و، د چار دیوالی د سرای د مکمل د چار دیوالی نړېدلې ده، زیات وټاکونه نړېدلې، بيخي زیات انسانان ډیر ډیر حد وړي دي، د پمپو پایې ښلې دي، بيخي داسې پتی باد او داسې پتی اپتر وسه نور غلی په بکوا ولسوالی کې، لکه دا پرون را چیرې غلی ډیر ځانونه رسول ډیر زیات.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. روزګان ولایت کې د ولسوالی د بومی د کلی سره دا پیغام تاسو ته ورکوم چې د ډیر سختو سیلو د عمل زموږ د من پنځوس تقریبا ځکه ته ډېر سخت زیان رسېدلی دی او نور حاصلات ما د لاسه ورکړی دي او ځکه مو د ډبرو ډکه سوې ده او بزګري هم ډېر ناتوانه دي. نو هیله کوم چې زموږ سره کومک همکاري ټول دولت وکړي. نور پر خدای سپارم. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. احمد یم له میدان وردګو مې اړیکه نیولې. میدان وردګو کې تقریبا 50 سانتي واره شوې. نو مو ځای کې چې دي دا واوره ډېره کې لارې بندې دي، نو مشکلات زیات دي. نو د شروالۍ نه دا غوښتنه ده چې د سړک پاک. السلام علیکم.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
اوریدونکو په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. شپږ نیمې بجې شوې.